دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا چې خوانځي هم پیل شوې دي په همدې خاطر پدې خبرونه کې د غوز د کونکو پاړه خبرې کوو چې په خوانځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي دا موضوع پاړه بعد از د کونکو د معرفې وزارت د نشراتو د رئیس او د یوار واپو خبرې هم اوري
جنگونه خټیر دی ننه میو جنگ وسو یا ولکه فیاقو
پسن راغلو زیمن ولم
تعلیمی محیط دی د تاوتریخوالی او د شخړونه لری وساتل سی
خوانځي د زدکړو مرکزونه دي او هغه زدکونکي چې ورته راځي باید د خوانځي نظم او اصول ته پام وکړي خو په افغانستان کې بیا د ډیرو خوانځیو زدکونکي خپلې ډلې لري او په عامه اصطلاح په خوانځیو کې دننه او یا هم له رخصتۍ وروسته په لاره بدماشي کوي نور زدکونکي تهدیدوي جګړې ورسره کوي زخمي کوي او حتی ځینو خو یې قتلونه هم کړي په کابل کې د دوه خوانځیو زدکونکي په همدې اړه راته غږېدلي
نوم عرفان د عبدالحی بیبی لیسې زده کوونکی یم د عبدالحی بیبی مکتب کې خو داسې شاګردان ډېر دي لکه داسې خلک راغلي دي یار ولایت دا رقم خلک دي دلته اوسو هلکان دي سامه ډله جوړه کړې داسې پنځه شپږ نفره دي او څوک سره زور خبرو کې زور خبره کوي چې استادان سره جنجال کوي جنګونه کوي هره ورځ مکتبو کې جنګ کوي دا چا سره لاس چې بد رفروی کوي او جنګونه کوي
نوم خالد دا د عبدالشکور رشاد لیسې زده کوونکی یم جنګونه خو ډېر دي نن هم یو جنګ وسو یا ولکه فیاقو بیا هغه د بلاله کې ګیر کې ولسوالۍ تې بوت جنګونه مکتبو کې ډېر دي او موږ ډېر پتنګ سوي یو دولت غواړو سو مکتبونه کنټرول کړي امنیت ښه ونیسي
په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی عثمان غنی چې د خپلې لیسې په لیلې کې اوسي وایي په ښوونځي کې هر ورځ جنګونه کېږي خو استادان او د لیسې مسؤل چارواکي د دغو جنګیالیو زده کوونکو مخه نه نیسي
شاگردان را اداره کم ځکه مدیر وای شاگردان ترما تکړه دي ترما زورور دي ما زه نسو سر کولی سي دا سره وګرځوم دا شاگردان
دا یوې بلې لیسې زده کوونکی عبدالرشید چې شپږ میاشتې مخکې د کابل ولایت په توقیف خونه کې ورسره مخ شوم په ښوونځي کې له استادانو او زده کوونکو سره جګړه کړې وه دا د خپلې جګړې کیسه داسې راته وکړه
دخلم واخیسته دوه ورځې ورغلم دریم ورځ ورنغلم لرم ورځ مې مکتب ته ورغلم ذاتي زه ناست وم ترڅو مدیر راغی دغه مکتب مدیر راغی ذاتي راته وویل پرون مکتب ته راغلی سپېړې راکړه په دا مخ مدیر صاحب مالی مریض وم بل سپېړې پسې راغلم ترڅو یو دوه استادان نور راجګ شو هغه به ناره باندې وکړم مکتب ته وایي څرنګه ناراضي ته یې څوک ته دغه کې یو دروازه خلاصه یو دوه استادان نور راننوته یو څوک سوله جنگ ده سره یوم به ناره باندې وکړه دوی د تنور شاګردان راغله هتي وا شاګردان ته مې ودل سر واشول و دغه ځتی بزن نه خبر سوي چې خلاص په شاګردان لګیدل او کو استادان لګیدل په یو اغ باندې د یو استادان ابلسان راغتل رسول ته تلیفون وکړ رسان راغله زیمن ولم
د عبدالرشید پیغام زده کوونکو ته دا ده چې په خوانځي او نورو ځایونو کې د جګړې نه کوي ځکه د دې کارونو انجام ښه نه دی
ځوانان ته خو مې دا وینا ده چې وړو وړو خبرې ذاتي جنګ نه کوي او پرېږدې دغه کارونه هلته زندان ته سره چې ډېر خلک دی چې په ګورم لا څوک نشته دوی دلته په زندان نه پراته دي ځوانان ته مې دغه وینا ده چې جنګ هغه دی ونه کوي بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه
عثمان غنی بیا د دې حالت د ښه کېدو لپاره وړاندیز کوي چې ټول زده کوونکي باید د ښوونځي په دروازه کې تلاشي شي او ورسره حکومت پر ښوونځیو نظارت ډېر کړي چې زده کوونکي خپل سری ونه کړي
اول خو باید د مکتب اداره کنټرول کې دا خلک کله هغه نس کوله بیا باید حکومت ته اعلان وکړي وزارت ته ووایي چې دا خلک نسمی کې دې ته باید حکومت راشي له حکومت سره باید تلاشي روانه وي تر کله چې خلک دروازې ته را باندې راننوځي یو سپینګیره سړی درولې وي د خبره نه مني ځکه چې هغه څورته وایي دوی په بدماشي په زور په ظلم چې راننوځي نو باید دې سره حکومت مخکې حکومت ولاړ ولو دغه یې ال نه ولو خو حکومت مخکې ولوم دغه یې وخو اوس حکومت للی لا ډېر شوي دي نو باید د مخنیوی وسی
د معرفت وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل منی چې په خوانځیو کې د زده کوونکو لخوا جګړې او زور زیاتی کیږي خو هغه وایي د دې حالت د ښه کېدو لپاره کار کوي
د افغانستان د معرفت قانون او همدارنګ د معرفت وزارت مختلف لایحه او کړنلارې مطلقاً د دې هدایت کوي چې تعلیمی محیط دی د تاوتریخوالی او د شخړو نه لرې وساتل سي. تاسې به لیدلی یو زده کوونکی له چاقو سره ښوونځي ته ننوځي، یو بل زده کوونکی په چاقو وهي شهیدوي. ډېر ځله به مو دا اورېدلي چې یو زده کوونکی د یو سپین ږیري ښوونکي پر وړاندې درېږي، بد الفاظ کاروي، هم فزیکي برخورد کوي. نو دا یو ښه حالت نه ده. د معارف لپاره موږ تحمل کوو او پر وړاندې ولاړ یو چې څنګه کولای سو حالات تر نن نه سبا ته ښه کړو.
ښاغلی حقمل وایي دوی هغو زده کوونکو ته بېلابېلې سزاوې ورکوي چې په ښوونځي کې جګړې کوي. خو نوموړی په دې برخه کې له کورنیو مرسته غواړي چې د زده کوونکو په ښه روزلو کې ورسره مرسته وکړي او داسې نسل د ښوونځي ته ورولېږي چې د جنګونو شوقي نه وي.
متاسفانه د زده کوونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازینی څه کوی سو هغه دا ده چې یا له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیله کړو، یا یې منفق کړو چې هغه هم بېرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي او موږ یې باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو. ځکه زه تمرکز ډېر په دې باندې کوم چې کورنۍ له موږ سره د زده کوونکو د تربیې په برخه کې همکاري وکړي. د کورنۍ مسؤلیت او د ټولنې مسؤلیت تر دې ډېر مهم ده چې خلک فکر کوي که یو ښه نسل موږ ښوونځي ته راولېږو، موږ به یوازې هغه بوج پر غاړه اخیستی چې یو زده کوونکي ته یو څه ورزده کوو، او ما که داسې یو بدماش ډوله څوک رالېږو، یو د بد چلند لرونکی څوک رالېږو، هلته به بیا زموږ ښوونکی نه بلکې زرګونه زده کوونکي هم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره له دې سړي سره مخامخ وي.
که غواړئ د ځوانانو له ستونزو، لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو یې خبر شئ، تاندې څانګې خپرونه واورئ. دا خپرونه د هرې شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار یې د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي په ښوونځیو کې جګړې ونه کړي، په دې برخه کې د ښوونځیو د استادانو او د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په همدې اړه مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې څانګې له استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که لومړی درته وایي چې ولې زده کوونکي په ښوونځي کې ډلې جوړوي یا جنګونه کوي؟
ډېری ځوانان، تنکي ځوانان، زلمیان چې نن سبا په کوڅو کې، په کلیو کې، په بانډو کې، په ښوونځیو کې ځینې ځوانان چې سنونه یې ترې کم دي، هغوی وهي، ټکې یې، څپې یې، حاشیې ته یې لېږي. دغه څو لاملونه لري. په یو قدم کې خو که اول کې ځوان غواړي چې سرټیم واوسي، مشر واوسي، مدیریت وکړي، رهبري وکړي، دا سالمه خبره ده. یعنی ودی کې نوش جان دي چې دا ښه خبره ده. اما متاسفانه په ځینو ځوانانو کې، په ځینو تنکیو ځوانانو کې، په ښوونځي او په کلو باندو کې موږ وینو چې هغه بیا سالم حرکت نه ده. زموږ له نظره، زموږ له خیاله هغه بیا ډېر دی، یو ډول د کمبودۍ احساس ده، یو ډول یې له مور و پلار سره د ناسالمو اړیکو یا بدو اړیکو مسله ده، پر نفس کم اعتماد ده، په ځان لږ باور او کم باور ده، او یو ډول په تنکیو ځوانانو کې ځینې اختلالونه هم موږ لرو چې هغه هم د دې لامل ګرځي. مثلا د نارسیزم په نامه یا د خودشیفتګۍ په نامه یو اختلال ده چې دغه اختلال او دغه احساس هم معمولا موږ دې ته اړ باسي چې موږ یو ډول زور ووهو، مطرح ووسو، په سر کې ووسو، او ټول خلک د موږ له امر نه اطاعت وکړي.
د دغو ډلو جوړولو یا په ښوونځي کې د جنګونو کولو منفي اثرات څه دي؟
یو تر ټولو لویه او شدید او جدي آسیب چې دوی ته رسیږي هغه د دوی درسي ستونزې دي. دوی معمولا نمرې ټیټېږي، دوی معمولا له رقابت لویږي، دوی معمولا ډېر موافق او کامیاب نه وي. دویم مورد چې ډېر ضرر رسي هغه یې له کورنۍ سره د اړیکو مسله ده، له ښوونځي سره او له ښوونکو سره د اړیکو مسله ده. کله چې دوی په دغسې لاسو کارو لاسونه پورې کوي، مور و پلار یې تهدیدي، توهیني، وهي، ټکوي، استادان یې سپکوي، سپکاوی ورته کوي، ټیټي، رسوا کوي، بېعزته کوي، نمرې هم کمه کوي، کمی او نور هم اړیکه او میل له ښوونځي نه او له استاد نه او له درس نه کمی. په درېیم قدم کې کېدی شي دوی یو ډول نشه یي توکو ته مخه وکړي. یعنی کله چې دوی په درس او په سبق کې موافق نه وو، دوی راځي نشو ته مخه کوي، نورو جبران کوي، یې په اصطلاح دغه خپله نیمګړتیا او کمبود. د مافیا، د غلو، د لوټمارو، د مخالفینو ډلو ټپلو ته ورځي، هغه هلته یې هغوی استخدامي او استفاده ترې کوي. یعنی په ټوله کې دوی یو ډول چې دغسې مسایلو سره مخته لاړ شي بیا یو ډول له هویتي ستونزې سره مخامخ کېږي چې ښځه څوک یم، څه کېږم. دا هغه ستونزې دي چې دغو ماشومانو ته، دغو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته معمولا د دغو کارونو په پایله کې پیدا کېږي او ورسره مخامخ کېږي.
د دغې ستونزې د حل مهال لپاره څه کول پکار دي، یعنی څنګه کېدلی شي چې زده کوونکي له داسې ډلو جوړولو څخه را وګرځول شي چې هغوی منفي کارونه کوي یا جنګونه کوي؟
هر مور، هر پلار، هر ښوونکي او هر مربي لپاره چې له ځوانانو او تنقید ځوانانو سره مخامخ دي، څو مسلې غواړم یادونه وکړم. اول دا چې هر هغه مربي، مور او پلار چې غواړي چې ځوانان وروزي، تربیه یې کړي او مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، لومړۍ مسله چې زما په نظر ډېر کومک ورسره کوي، چې هغه د ځوانانو او تنقید ځوانانو له ستونزو نه خبروي یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي، زموږ میندې او زموږ پلرونه په دې مسله نه پوهېږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي، یعنی ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله چې ځوانېږي. مثلا استقلال طلبي پیدا کوي، خپلواکي غواړي، مثلا هورمونونه جګېږي، دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډېر غواړي واوسي، کار چې دوی افراد پکې کوي، له مخالف جنس سره علاقه پیدا کېږي. دغه څه دي چې معمولا باید میندې او پلرونه په دې پوه سي، مرسته ورسره وکړي، نه چې وې وهي وټکي وځپي، یعنې له دې افعالونه وساتي. اول هغه څه چې ډېر کومک کوي سي مینه او محبت ده. دویم هغه څه چې ډېر مرسته کوي سي تشویق او ترغیب ده. دریم مورد چې ډېر مرسته کوي سي او د هر انسان اړتیا او ضرورت ده، هغه درناوی او احترام ده. څلورم مورد چې ډېر کومک کوي سي، ډېر مرسته کوي سي، ډېر مهمد او مؤثر واقع کېدای سي، هغه د ماشومانو، د ځوانانو او تنقید ځوانانو اړتیا او ضرورتونو ته رسیدګي ده. او پایله زما په نظر هغه څه چې ډېر کومک کوي سي، ډېر مفید واقع کېدای سي، هغه له ماشوم سره، ځوان سره، تنقید ځوان سره د ښو رابطو یا ښې اړیکې جوړول دي.
ښوونځي د جګړو نه بلکې د زده کړو مرکزونه دي. هلته تلونکي زده کوونکي باید وپوهول شي چې په جګړو کې کیدلی شي هم د ښوونځي چاپیریال زیانمن کړي او هم دوی ته تاوان ورسیږي، نو ځکه دې جګړې نه کوي. درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه ښوونځیو د ښه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولې د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه ښوونځیو مسولیت په خپله غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پرې باس کوو، پرې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د ښوونې د بنسټ رئیس مجیب یلداغ ملمه ده. له مجیب سره په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې لدی وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو، راته ویلی شي چې دغه ښوونځي به یا د دې ښوونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټولو افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د خکې دو په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان ترک ښوونځي له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د خکې دو په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. مونږ د ښوونې په برخه کې د خپل تجربو د شریکولو په هدف افغانستان ته راغلی یو. مونږ همداراز د افغان ترک ښوونځیو د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په ښوونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسولیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
غواړم له همدې فرصته په ګټې اخیستنې ووایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک ښوونځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو شمیر دوه برابره کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د ښوونځیو د بیا رغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک ښوونځیو د بیارغونې او سټنډرډ کولو لپاره دیرس میلیونه ډالره بودیجه ځانګړې کړې ده. تر دې دمه موږ په افغان ترک ښوونځیو کې 2,305 زده کوونکي لرو او موږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 13,000 تنو ته ورسوو. همداراز د ښوونځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې له لرو پرتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي. موږ غواړو چې په خپلو لیلیو کې پراختیا راولو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې موږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو چې دا کار شوی هم دی. ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې تر څنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟ موږ ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي. غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلي و چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي. موږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت د ترکی د معارف بنسټ ته وسپارل شي، نو د ښوونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوصل شي او کنه؟
البته تقدیر درسینس کې
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. موږ غواړو چې ښه او بهتره فعالیتونه ولرو. په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. موږ هم د 1,000,000 خلکو لمنځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو.
خلک وایي چې دا تغییرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي. دا رښتیا ده؟
د چاخ پونم خوانیزه ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک ښوونځیو مسولیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه ښوونیز بنسټ نه څوک فارغیږي د فراغت سند یې نه منل کیږي. همداراز یې د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زده کوونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک ښوونځیو مسولیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي. سمو دوران دی د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک ښوونځیو یو شمیر ښوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود و که څنګه؟
دا مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطېږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانه شي، ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی. خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی، بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان.